په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د نیم ساعته خبری مجلده چې د سر موضوع یې ده، د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي په دوبۍ کې د ملا غاجان متسم په مشرۍ له ځینو طالب چارواکو سره پیل شوي تماسونه مهم بولي، خو ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره باید د طالبانو رهبري د سولې خبرې پیل کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. اسمت څاروان د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
د افغانستان حکومت له امریکا وغوښتل چې پاکستان دی وهڅوي چې طالبان خبرو ته حاضر شي. د پاکستان یو شمېر مذهبي ګوندونو د طالبانو ضد ائتلاف جوړ کړ او د اوکراین پارلمان نوي صدر اعظم ته په لوی اکثریت رای ورکړې. د آسیایي جام د مسابقو په لړ کې دا مهال د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په بنگلاديش کې مسابقه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی پاکستان بیټینګ ته ودرید چې د اتو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې افغانستان ته 209 منډې هدف وټاکه. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټینګ کوي. تر دې دمه یو افغان لوبغاړی سوځیدلی او 6 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای امریکا او پاکستان باید طالبان دې ته وهڅوي چې پښکاره له افغان حکومت سره د سولې خبري پیل کړي. د جمهوری ریاست وایاند ایمل فیزینن ازادي رادیو ته وویل په دوبی کې له یو شمېر طالبانو سره خبري او اړیکې دوام لري، خو دوی غواړي چې د طالبانو تحریک رسمن سولې ته حاضر شي.
یو چې د طالبان په جلا توګه د یو ډلې په شکل سره په دوبۍ کې په دې وروستیو کې مذاکرات حاضر شوي دي او د سولې د لیست سره هم کتلي دي چې دا سلسله ادامه لري. خو هغه څه چې موږ غواړو د سولې د پروسې د عملي پیل تر عنوان لاندې هغه دا دی چې باید د طالبان د رهبرۍ د خوا څخه دغسې اعلان وشي.
شغل فیزی دا هم ویل که چیری امریکا رسمن طالبان سولی تا حاضر کری، افغان حکومت بل انتخاباتو مخکی امنیتی سند ورسره لاستی کری. افغان سوداګر وایي د هیواد په روان اقتصادي سیاست کې باید بدلون راوستل شي. د سوداګرۍ خونې مسؤلانو نن د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې وویل چې په دې اړه یو لړ طرحې ترتیب کړي چې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته به یې وړاندې کړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل د اقتصادي سیاست له بدلون سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی شي. د کودر والی وایي د اساسي قانون په هغه ماده کې باید بدلون راوستل شي چې لمخې جرم یو شخصي عمل بلل کیږي. شجاع الملک جلالان نن ازادي رادیو ته وویل دې ماده د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د فعالیت ښه زمینه برابر کړې ده. نوموړی وایي داسې کورنۍ شته چې یو غړی د حکومت وسلوال مخالف او بلې د حکومت غړی وي. د همدسي میونړي خبرونه. د پاکستان مذهبي ګوندونو د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې په یو غونډه کې د طالبانو پر ضد یو ائتلاف جوړ کړ. د ائتلاف چې غړي د سنی مذهب د بریلوي فرقې پلویان دي، نن اعلان وکړ چې طالبان او د هغوی پلویان د اسلام دشمنان دي. د دې مذهبي ائتلاف په وینا له طالبانو سره خبري اترې ممکن دي. د ډلې په عین حال کې د پوځي عملیاتو له لارې د طالبانو د یو مخ له منځه وړلو لپاره د پاکستان د پوځ او حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. طالبانو ضد دغه ائتلاف د جمعې ورځ په ټول پاکستان کې د طالبانو ضد ورځ اعلان کړه. بریلویان چې اهل سنت والجماعت هم بلل کیږي، هغه اسلامي فرقه ده چې 200 میلیونه پیروان لري. له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان نن په پېښور کې وویل حکومت له طالبانو سره په خبرو اترو کې خپل پالیسی بدله کړې ده.
اوس وخت تک ډایالوګ به ترجیح ده.
تر اوسه د حکومت پالیسی دا و چې خبري وکړي، خو د مقابل لوري د حمله او تروریستي فعالیتونو د دوام له کبله حکومت د خبرو اترو د پروسې ترڅنګ په خپل پالیسی کې بدلون راوستی دی او تغییر داري چې حکومت په خبرو کې حکومت به خبرو ته دوام ورکړي، خو د مقابل لوري هر ډول تشدد ته به په پوره قوی ځواب ورکړي. د خطر په مرکز دوحه کې یو چاودنې څو تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. د خطر دولتي تلویزیون وویل نن د دوحې په ترکی رستوران کې د ګاز د سیلندر چاودنې 9 تنه ووژل او لشته لشه 2 نور ژوبل کړل. ویل شوی چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی. د هند پوځ یو عسکر خپل 15 همکاران ووژل او وروسته ځان هم ووژه. د راپور له مخې د پېښنن د هندي کشمیر د پوځ په یو کمپ کې له لفظي شخړې وروسته وشوه. هندي رسنوی ویلي چې 15 عسکر په داسې حال کې وژل شوي چې ویدول. د اوکراین د وروستیو اعتراضونو یو شمیر یو مشر ارسینی پاتینوک د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید شو. د اوکراین پارلمان نن په لوی اکثریت پاتینوک ته د تایید رایه ورکړه. د پارلمان ته په وینا کې ویل چې د هیواد له اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره د داسې پریکړو کولو ته اړ دی چې د ډیرو نه خوشی شي. وروسته له دې چې په کریمیا کې د سیمه ییز حکومت او پارلمان ودانۍ د وسلوالو کسانو له لوري ونیول شوې او ورباندې د روسیې بیرغونه ولګول شول، د اوکراین سرپرست صدر اعظم له خلکو د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. صدر اعظم الکساندر تورچینوف تور ولګاوه چې د کریمیا په مرکز کې دولتي ودانۍ په پوځ کې جنایتکارو ډلو نیولې دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د احتمالي چیلنجونو په وړاندې چې د لمسوونکي وبلل مقاومت وکړي. نظربایف پرون د خپل هیواد د امنیت شورا په غونډه کې وویل د قزاقستان د اساسي قانون حکمونه ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا له نویو او ورانوونکو لاسوهنو سره مخامخ شوې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان چارواکي په دوبۍ کې د ملا غاجان متسم په مشرۍ له ځینو طالب چارواکو سره پیل شوې خبرې اترې مهم بولي، خو ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره باید د طالبانو د رهبری شورا د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې د ارګ چارواکو دا ومنله چې ولسمشر کرزی ترجیح ورکوي چې ورور یې عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې کاندید نشي. د ولسمشر کرزی ویان دی مل فیضی په دې اړه ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په دوام د ملي مشارکت ګوند سلګونو پلویانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه. په افغانستان کې د نوې کرښې په نوم د مدني ټولنې او سازمان د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې تګلاره دی ولري. دا او نور ریپورټونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوري. دا د آزادۍ راډیو ده. د جمهور رئیس اوباما اداري ویلي چې د دوی لپاره خورا انتخاب ده چې له افغانستان نه د امریکا د جنگیز وکونو تر وتلو وروسته خپل یو شمېر اسکر په دې هیواد کې پرېږدي. خو اسکر باید هغه قانوني مسؤلیت ولري چې دوارخیز امنیتي تړون کې ضمانت شوي. نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې د افغانستان پر راتلونکي کې د خپل حضور په اړه ټول امکانات په پام کې ونیسي او پلانونه ورته جوړ کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو نن په بروکسل کې غونډه درلوده او موافقه کړې چې د افغانستان پر راتلونکي کې به د خپل حضور په اړه په ټولو امکاناتو باندې غور کوي او پر اساس به پلانونه جوړوي. په دې کې د روان کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو امکان هم شامل دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې پر ټولو امکاناتو د غور کولو پریکړه یې کړې ده، ځکه د په وینا په مسایلو کې د ځنډ په خاطر شایي ونه سي کولای چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. راسموسن پرون هم د افغانستان لپاره پر ټولو امکاناتو د غور خبره کړې وه.
وی ار نات ټاکینګ اباوت zero option on the contrary
د پرون خبري اعلان ته ویل چې د صفر انتخاب خبره نه کوي، بلکې د خپل غوړ انتخاب په اړه بحث کوي چې هغه تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د ناتو د روزنیز ماموریت استول دي چې د ثبات ملاتړ ماموریت ورته وایي او پلانونه جوړوي. خو واضح ده چې د په وینا په سیمه کې موجودو حقایقو ته باید فکر وشي او حقیقت دا دی چې تر اوسه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. اندرس فوګ راسموسن ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز تړون لاسلیک به په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د راتلونکي لپاره ډیر ټاکونکی وي.
My conclusion is that probably President Karzai won't sign.
د وایزما زدا مسله داس خلاص کوم چې حمید کرزی شای دغه تړون لاستیک نکړي. نو باید د ټول امکاناتو لپاره پلان ولرو. په عین وخت کې د امکان هم باید لپامونه غرزو چې د افغانستان راتلونکي حکومت شاید امنیتی تړون لاستیک کړي. نو دروزم کې ماموریت د استولو پلان هم باید ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ډیر اطمینان وویل چې که څه هم د ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک کول نه غواړي، خو راتلونکی افغان جمهور رئیس به یې لاسلیک کړي. جان کیری پرون د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته په څرګندونو کې د جمهور رئیس کرزی لخوا د امنیتي تړون نه لاسلیک ته په اشاره وویل چې د یوه سړي پرېکړې ټول وضعیت بدلولی سوای. جمهور رئیس حامد کرزی له واشنګټن سره د امنیتي تړون لاسلیک کول رد کړي او وایي دغه پرېکړه باید هغه څوک وکړي چې تر ده وروسته د انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل امریکا دا مسله چې جمهور رئیس کرزی د تړون لاسلیک څخه مخ اړوي څېړي او خپلې انګیرنې لري، خو څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست شپږو کاندیدانو د تړون د لاسلیک موافقه کړې ده.
زموږ غږ لازاده یې راډیو نورې. بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي په دوبۍ کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ له ځینو طالب چارواکو سره پیل شوي تماسونه مهم بولي، خو ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره باید د طالبانو رهبري د سولې خبرې پیل کړي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبۍ کې پیل شوي خبرې یو ښه پرمختګ دی. نوموړي همداراز وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال سره په وروستیو تلیفوني خبرو کې منلي چې امریکا کولی شي د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان راتلونکي مشرتا انتظار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د جمهور ریاست چارواکي وایي هغه طالب چارواکي چې په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا ورسره په دوبۍ کې مذاکرات کړي د طالبانو یو ډیره مهمه ډله ده، خو له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره باید د طالبانو له رهبرۍ سره خبرې پیل شي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی وایي د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ له دې طالب چارواکو سره به خبرې دوام پیدا کړي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل په دې اړه د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو په لومړنۍ غونډه کې د طالبانو د دورې شپږو وزیرانو د طالبانو پنځو اوسنیو قمندانانو او څو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. خو فیضی وویل له امریکا او پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده چې د طالبانو رهبری خبرو ته حاضر کړي.
خو هغه څه چې موږ د سوریه پروسې عملي پیل غواړو هغه په دې معنی دی چې امریکا او پاکستان باید په ګډه د طالبان سره په خبرو کې په مذاکراتو کې دوی ته دغه زمینه برابره کړي یا افغانستان ته دغه زمینه برابره کړي چې د سولې مذاکرات په عملي توګه اعلان شي او پیل شي. دا په دې معنی چې طالبان باید رسمن اعلان وکړي چې دوی د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي او غواړي د سولې د شورا سره مذاکرات ترسره کړي. دغه رسمي اعلان تر څنګ باید مذاکرات عملاً پیل شي او دا باید علني مذاکرات وي، علني اعلانونه وي.
د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره په دوبۍ کې په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا یو پلاوی هم کتلی دی. د سولې عالي شورا بیا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل دا مذاکرات د ورورولۍ په فضا کې وشول او پریکړه وشوه چې دا رنګه غونډو ته به په هیواد کې دننه او بهر ادامه ورکړ شي. په دې غونډه کې د آغا جان معتصم په مشرۍ طالبانو پریکړه کړې چې د مذاکراتو د پرمخ بولو لپاره به یو څلور کسیز پلاوی ټاکي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه کسان چې اوس له دولت سره د سولې په خبرو کې ښکېدلي د دوی استازیتوب نه کوي. په عین حال کې د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په تلیفوني خبرو کې هم په ډاګه کړي چې که تر انتخاباتو پورې د سولې پروسه عملاً پیل نشوه نو د امنیتي تړون مسله به راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي. د فیضی په خبره ښاغلی اوباما هم ویلي چې امریکا د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته انتظار کولای شي. ښاغلی فیضی وویل د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د چهارشنبې د شپې په تلیفوني خبرو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو خبره نه ده مطرح شوې. د دې تلیفوني خبرو وروسته ځینو نړیوالو رسنیو وویل باراک اوباما د امریکا دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستان څخه د ټولو پوځیانو د وستلو په پلان کار پیل کړي، خو وروسته ځینو امریکایي چارواکو وویل دا کار د احتیاط لپاره کیږي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د افغانستان راتلونکي ولسمشر به له واشنگټن سره امریکایي تړون لاسلیک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ارګ چارواکو دا ومنله چې ولسمشر کرزی ترشی ورکوي چې ورور عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې کاندید پاتې نشي. دا خبره د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته په مرکه کې کړي. نو موړي د دې کار دلیل په انتخاباتو کې د احتمالي بي باورۍ څخه مخنیوي او بل نور حل کابل د قسیم سولمل په راپور کې ورو.
د ارګ چارواکي وایي په ولسمشرۍ معنی کې له ولسمشر حامد کرزی سره د ځینو کاندیدانو او قومي مشرانو لیدنې د ولسمشر د بلنې په اساس نه، بلکې خپل د کاندیدانو او قومي مشرانو په غوښتنه سوي دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیزی د پنځمې پورز ازادي رډو ته دا تایید کړی چې ځینو کاندیدانو له ولسمشر سره لیدنې درلودې. نوموړی همداراز ویلې وې اتیا کسیزې جرګې چې غوښتلې د جمهوري ریاست له دوو کاندیدانو قیوم کرزی او زلمی رسول څخه یو بل ته تیر کړي هم له ولسمشر سره لیدلې دي. شغلی فیزی په ډاګه کړی چې ولسمشر هیڅکله هم دا خبره نه ده کړې چې څوک د چا ته تیر سي. خدای ومنله چې ولسمشر په انتخاباتو کې د بې باورۍ د مخنیوي لپاره ترجیح نه غواړي ورور عبدالقیوم کرزی په انتخاباتو کې پاتې سي.
شغلی قیم خان کرزی په اصل جمهوری حامد کرزی وویل چې کدی په انتخاباتو کې کاندید وي او بیا په انتخاباتو کې بهرانیان مداخله وکړي، لاسوهنه وکړي او بیا وروسته نیوکې پر حکومت وسي او پر جمهوریت حامد کرزی باندې وسي چې ګواکې د ورور په انتخاباتو کاندید په دې خاطر د مداخله کړې ده، د تقلب کړې ده. دغه زمينه باید د بې باورۍ او د تقلب او د مداخلې بهرنیانو ته یا نور عناصر ته مساعده نه سي په انتخاباتو کې. په همدې خاطر دې ترجیح هم د دې طرفدار نه دی جمهوریت حامد کرزی چې ورور په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
شغلی فیضي ویل چې ولسمشر له قومي مشرانو او ځینو کاندیدانو سره په لیدنه کې په بشپړه توګه خپله بې طرفي ساتلې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له ولسمشر کرزی سره د دغه وروستیو لیدنو په اړه د نورو کاندیدانو لخوا انتقادونه سوي او دا په یو ډول په انتخاباتو کې د حکومت مداخله بولي. وړاندې د جمهوري ریاست یو کاندید هدایت امین ارسلا همدې ټکي ته په اشاره ویلي وه داسې هڅې روانې دي چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې کورنۍ یا طایفې پورې مربوط سي. بلخوا د ولسمشري انتخاباتو ته د بل کاندید عبدالعبدالله دوهم رستیال چې د پنځمې په ورځ په کابل کې خلکو ته وینا کوله ولسمشر کرزی د انتخاباتو په چارو کې په مداخلې تورن کړ. حاجي محمد محقق د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې افغان حکومت باید د دوی په وینا مداخلې څخه لاس واخلي.
رئیس جمهور
ولسمشر په وار وار مونږ ته وویل چې په انتخاباتو کې بې طرفه یم او مداخله نه کوم، خو په دې ورځو کې د جمهوری ریاست ماڼۍ د څو هغو ځانګړو کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي یوه وسیله ګرځېدلې چې د ارګ په ډله کې ورګرځي. حکومت باید د دغه سي مداخلو څخه لاس واخلي.
دا ادعا وی داسې مهال کېږي چې ولسمشر کرزی په پرله پسې ډول په خپلو ویناو کې په انتخاباتو کې پر خپل بې طرفۍ ټینګار کړی دی او وایي نورو چارواکو ته به هم اجازه ورنه کړي چې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو شمېر منصوبین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې په تور له دندو ګوښه کړل.
خبري مجله اوري.
د افغانستان لمنیتیز وکونو څخه د ملاتړ په دوام د ملي مشارکت ګوند سلګونو پلویانو د پنځشنبه په ورځ مظاهره وکړه. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی په کونړ کې د ملي اردو سرتیرو وژنه پر پاکستان د قرض شوو ډلو کاروباله او د جماعتونو ملای امامانو څخه یو غوښتل چې په دې اړه چوپ پاتې نشي. په دې اړه نور حل کابل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
دا د کونړ د پیښې په غبرګون او افغان امنیتي ځواکونو څخه د سلګونو ملاتړ کوونکو مظاهره چانو غږونه دي. دوی د پنځشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه په 40 متره سړک راغون شي وو. په دې مظاهره کې چې د ملي مشارکت د ګوند لخوا تنظیم شوی و د پاکستان پر ضد او د افغان ملي اردو په ملاتړ شعارونه ورکول کېدل. مظاهره کوونکو یو پریکړالیک هم صادر کړ چې پکې له خلکو او د جماعتونو له امامانو څخه غوښتل شوی وو چې د ملي اردو د ځواکونو د سرښندنو قدردان وکړي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د مظاهری ګډونوالو ته وویل
سره مردم افغانستان صدا میکنیم،
سره افغانستان په خلکو او د جماعتونو په مرا امامانو غا کوم چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې طالبان وغندي او محکوم کړي. د جماعتونو له منبرونو خلکو ته تبلیغ وکړي چې د طالبانو لارې غلطه ده او د دوی په وړاندې ودرېږي. زموږ مظاهره په همدې خاطر ده چې د خپل وسلوالو ځواکونو سره همدردي او
خواخوږي خوده نشان بدیم.
خغلی کابلی ویل د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو بیرحمانه وژنه د افغانانو ملي روحیه لا پیاوړې کړې ده. تر دې وړاندې هم په روانه اونۍ کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته مظاهرې شوې او د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو د یوې سرتیرو وژنه سخته وغندل شوه. څو میاشتې مخکې کله چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد په ورته توګه غونډې او پراخې مظاهرې وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ملي اردو ته په ښه سترګه ګوري او تل یې د دوی په اړه خپل نیک نظر څرګند کړی دی.
ملی اردو په جوړښت باندې موږ خلاده باور لرو او ملی اردو زموږ ورونه دي او دا واقعیت دی چې ملی اردو د افغانستان لپاره د یو د قلا دیوال حیثیت لري چې دا څومره هم چې پخته کېږي دومره به کور او افغانستان به محفوظ وي او موږ کاملا د ملی اردو په باندې یو.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په کونړ کې د ملي اردو د یوې سرتیرو د وژنې مسولیت منلی خو افغان حکومت وایي چې دا حمله له افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوې وه. دغه راز عام افغانان هم تر ډیره په دې باور دي چې د کونړ په غازی آباد کې د دې حملې تر شا د سیمو ځینو استخباراتي کړیو لاس درلود.
دوستانو و موریدل چې نن په کابل کې یو ار بیا د یو ګوند لخوا په یو مظاهره کې په کونړ کې د یو وشتنه د ملي اردو سرتیرو وژنه غندل شوې ده. اوس هم راځو د کرکټ په اړه تازه معلوماتو ته. عصمت څاروان را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، دا لوبه له نږدې نه څاري او له ده به واورو چې په لوبه کې نوي څه دي. څاروان صاحب، د لوبې په اړه که تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. اول خو باید ووایم چې پاکستان 248 منډې جوړې کړې په ځکه چې اول بیټنګ په پاکستان وکړو او په دې توګه افغانستان ته 209 منډې هدف وټاکم. افغانستان لوبه دو لوبغاړو محمد شهزاد او نورعلی زادران شروع کړه. محمد شهزاد په 209 منډې وکړې خو وسوځېدو، متاسفانه ژر وسوځېد. لیکن نورعلی زادران ډېره ښه لوبه وکړه. د په 3 څلویښت منډې وکړې. په دې ترڅ کې د په 8 هم ووهلې. حاضر دمه نوروز منګله او اصغر ستانکزی په ډېر احتیاط لوبه کوي. د افغانستان د منډو شمېر دا شېبه 9 دی. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او یویشتم اوور روان دی.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب په روانو خپرونو کې. البته په یو بل نیم ساعت خبري مجله کې به بیا هم اوریدونکو سره د دې لوبې په اړه تازه حال شریکوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو او د پانګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ادارې یا حرکت د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره راتلونکي حکومت ته ځینې وړاندیزونه وکړل. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او حرکت یا د پانګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو اداره په روان اقتصادي سیاست کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې وویل چې دوی د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د جمهوري ریاست کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیزونه به 4 وروسته د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وړاندې شي.
هرې کمیټې لس غټې ستونزې برجسته کړلې او د حل لارې هم وویلې. د آینده رئیس جمهور نه خواهش وکړو چې څه تعهد به ورکوي د دې عملي کولو کې. او د فساد مسله د دولت اراده د فساد د منځوړلو دپاره نه لرله. دویمه خبره د قوانینو د ډېر سخت دي. زیربناو ته توجه نه ده شوې. د ترانزیت ستونزه ده ډېره جدي وه. هغې باندې باس وشو او هغه زموږ همسایګان او خارجیان زموږ سره ترانزیتي اصول دلیللي نه مني.
د افغانستان په ملي اقتصادي غونډه کې تر ډېره په راتلونکي حکومت کې د اقتصادي ودې په هکله خبرې وشوې. په دې غونډه کې اتکاري کمیټې جوړې شوې چې هر یوې د جمهوري ریاست له کاندیدانو ځانګړې غوښتنې او هغوی ته ځانګړي وړاندیزونه درلودل. د سوداګرۍ او صنایعو خونې همداراز د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل څو له بریالي کېدو وروسته کورنیو تولیداتو او د فابریکو بیا فعالېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا حرکت یا د پانګونو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ادارې هم په موجوده حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصاد د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. د دې ادارې مشر نسیم اکبر وایي که د اقتصادي ودې لپاره سیاسي اراده موجوده نه وي نو په افغانستان کې به فساد لا ډیر شي.
اراده سیاسي دولت
د اصلاحاتو او پانګې د پراختیا په برخه کې د دولت د سیاسي ارادې نشتون په مدیریت اصلاحاتو او خایسته سالاری کې سیاسي اراده ډېره ضعیفه ده. د یو ملي او رښتینی اقتصادي پلان په برخه کې د ارادې نشتون که اراده همداسې کمزوري وینو دا کار جرمي او مافیایي فساد ته زمینه مساعدوي.
د اقتصاد وزارت بیا سره لدې چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې ستونزې مني خو وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د اقتصاد د غښتلتیا لپاره ډېر کار هم شوی دی. د دې وزارت وین نجیب امین د پنځمبه پر اساسادی رډو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یو نوې تکلاره هم جوړ کړي چې ډیر ژر به عملی شي.
رښتیا هم دا خبره درسته ده، موږ دا منو. بدبختانه په افغانستان کې زیاتره مرستې په خودسر ډول سره وشوي، د خارجیانو لخوا نه، د نړیوالې ادارې لخوا نه، لکه څنګه چې لازم وه په هغه ډول سره د خلکو لپاره ګټورې نه دي تمامې شوي. د دې په خاطر باندې چې خلکو د اندېښنې را پشي، موږ اړوند سکتوري وزارتونو سره هم په همغږۍ باندې یوه کړنلاره جوړه کړې چې دغه کړنلاره د ولس مشر لخوا نه تایید شوې ده، د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې ده. زه منم چې په تېرو کې ستونزې وي او تېرو ستونزو ته په کتنو سره په دغه کړنلاره باندې کار شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د دې هېواد اقتصاد زورواکانو انحصار کړی دی. د یادې ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد، سیاست او زور ترمنځ توپیر رامنځته شي، نو باید په افغانستان کې د انحصار ضد قانون هم رامنځته شي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د نوې کرخې په نوم د مدني ټولنو یو سازمان د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې په خپلو کاري پروګرامونو کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره ځانګړې تګلارې شامل کړي. په دې اړه له کابله د مرزي احمدزی راستولې رپورټ اورو.
دا د هغو لسګونو تنو معتادینو او د مدني ټولنې د مسؤلینو غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په پل ارتل سیمه کې راټول شوي وو او د جمهور ریاست راتلونکو کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه درلودل. د نوې کرښې په نوم د مدني ټولنې و سازمان دا غونډه جوړه کړې وه او د یوې اعلامې په صادرولو سره یې له کاندیدانو څخه وغوښتل څو د معتادینو درملنې او له مخدره موادو سره مبارزې ته ځانګړي پروګرامونه ولري. د دې سازمان یوې غړي شیرا مسپور د اعلامی او برخه داسې ولوسله.
با در نظر داشته وضعیت حساس سیاسی و اجتماعی
اوسنۍ سیاسی او ټولنیز شرایط ته په کتو سره، موږ د جمهور ریاست کاندیدانو ته ځینې وړاندیزونه لرو. څو روغدو کسانو ته د درملنې او د مخدره موادو د لمنځه وړلو په خاطر جامع پروګرامونه ولري.
د نوې کرښې سازمان زیاتوي دا مهال نږدې 2 میلیونه افغانان په نشو روږدي دي، خو د جمهوري ریاست کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې له پامه غورځولي دي. دا سازمان ادعا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر اوسه معتادینو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرام نه لري. افغانستان لا هم د نړۍ 95% مخدره مواد تولیدوي او ځینې کتونکي له ناامنۍ وروسته د مخدره موادو تولید په دې هېواد کې تر ټولو لوی ګواښ بولي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه هم وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د روږدو کسانو د درملنې لپاره په جزئیاتو سره پروګرامونه نه لري. د دې مؤسسې ویاند فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسمشری کاندیدان په عمومي مسایلو کې خبرې کوي او خپل برنامې او پروګرامونه تشریح کوي. متاسفانه په جزئیاتو کې مشخصا دوی خبرې نه کوي. په د مخدره موادو په اړه هم دوی عمومیاتو باندې غږیږي، دا وایي چې مثلا موږ غواړو مخدره موادو تولید او قاچاق او د احتیاط په مقابل کې مبارزه وکړي، لیکن دا چې د دې مشکلاتو په مقابل کې په کومو احتیاطو، په کومو امکاناتو، څنګه د کومو منابعو نه په ګټه اخیستو دې مبارزه کوي، دې په اړه متاسفانه څه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد صدیق وایي لس کاله کېږي چر څه کوي، خو په دې وروستیو کې شیشي یا کرسټال ته هم مخه کړې. محمد صدیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې خلکو ته ډیر کار پیدا کړی، ځکه بیکاری د اعتیاد لوی علت دی.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن وویل چې اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تمرینونه له نږدې څاري. هیګل ویلي پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د اوکراین د خاورې بشپړتیا او د دې هیواد خپلواکۍ اصل ته درناوی وکړي. په اړه یې د فرشتې جلال زینا رپورټ اورو.
د امریکا د دفاع د وزیر د دې خبرو سره په یو وخت ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې د دې تړون د دفاع د وزیرانو په ترغونډې ورسته وویل چې روسي چارواکو اوکراین ته نږدې د پوځي تمرینونو خبر ورکړی وو او ډاډ یې ورکړی چې دا کار په اوکراین کې له حالاتو سره کوم ارتباط نه لري. خو بیا هم اندرس فوګ راسموسن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په روسیه کې د پوځي تمرینونو پیل په داسې وخت کې چې په اوکراین کې ناکراری روانې دي، نو یو څه تشویش رامنځته کوي.
Has not requested any
سپیسیفیک
دا وای اوکراین تر اوسه د مشت حکومت ځنګړی مرسته نه غوښته خو نن په ناتو کې د دفاع د چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین د چارو د کمیسون سره زموږ پر دې باور باندې ټینګار وسو چې د اوکراین او ناتو د کمیسون په منځ کې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو په عین حال کې په اوکراین کې نوې صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک نن د هیواد په پارلمان د احتیاط غږ وکړ تر څو داسې پریکړه ونه کړي چې د پوینه حل روان اقتصادي بحران لا پیچلې شي د اوکراین نوې صدر اعظم ژمنه وکړه چې د اروپا اتحادیې سره به د شراکت او د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي او ویل چې کیف له روسیې سره هم د شراکت او همکاري ملاتړ کوي نوې صدر اعظم ټینګار وکړ چې کریمیا د اوکراین برخه ده او ژمنه یې وکړه چې د حکومت په د اوکراین د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ساتنه کوي
We are committed to the territorial integrity.
دا وایي موږ د دې هیواد د خاورې د بشپړتیا او یووالي ته متحد یو نوې حکومت به هغه ټولې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د ثبات ټینګښت لپاره د ټولو قانوني امکانات څخه کار اخیستل شي او ټول نړۍ ټول اوکراین او خپل ګاونډیو ته به قناعت ورکړي چې اوکراین یو خپلواک او متحد هیواد دی او دلته هیڅ ډول بیلتون غوښتونکي فعالیت ته اجازه نه لري
دوستانو په همدې ریپورت سره د دینم ساته خبري مجلې پای ته ورسیدو البته د ازادي رادیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساته خبري مجله لا پاتې ده تاسو زموږ له ازادي رادیو نه اوري سید سمیا